انا ستار فروغ تاسي هم ستري مسي او دا ازادي راديو اوريدن كتاز مال خواه سلام دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي د ننګرهار چاروای کې وی په دی ولایت کې د اشتاله د زوال په حال کې ده دا مو د دې خبرونې د سره موضوع ده نور مسایل هم تیرو تر خبرونو وروسته امریکا د ګډو ځواکونو لوی دریسیز وی امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا ایچ بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانیستلې ده د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو وویل تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی
That mission is not yet complete.
تروسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی شي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي په اوس وخت کې شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیری په افغانستان کې دی را دي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د وسلولو طالبانو او د امریکا ترمنځ د هغو خبرو یو عمده مسله وه چې شاوخوا لس میاشتې یې دوام وکړ او په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې په عکس العمل کې چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 2000 تنه پکې ووژل سول د خبرې لغوه کړې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سعادت دغه څرګندونې تیر ماښام وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسمشرۍ یو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته په وینا کې د دغو محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له دغه کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې دغه بهیر سمدستي ودروي خو زبی سادات وویل دغه پریکړه د دې کمیسیون د رهبری په اکثریت سوي شغلی سادات د ځینو لورو هغو اندېښنو ته په پام سره چې شاید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډیږي وویل کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب درويشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو خو مونږ مشروط بللې وی چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته درکوونکو راکړي د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي پروسه کې خو هم مونږ نهایی کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په درويشتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول په پام کې د لومړنۍ نتیجه د راتلونکي پنځمه پورز چې د لړم یا اقرب درويشتمه ده اعلان او وروستۍ نتیجه د قوس پر 15 اعلان سي د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات سوي دي د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوجانی پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
تقریبا ورځی په اوسط ډول تر لس زیات په عواید زیاتوالی راغلی دی د ګمرک نه ټول سهولتونه په تخم خارګوټ کې د ښاروالۍ ادارې له لورې برابر شوي دي خلکو ته مسافرینو ته اوس څلرویشت ساعته بار وړونکي او عام خلک تګ راتګ کولی شي
د تورخم دروازه څخه کم دوی میاشتې مخکې د ځینو مراسمو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پکې ګډون کړی و پرانیستل شو خو له هغه وخت راهیسې د 24 ساعتونو پر مخ د پرانیستل کېدو په وړاندې د ځینو ستونزو راپورونه هم ورکول شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایچ بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانیستلې ده ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه سوی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکونکی رابرت لیونسن پیران کې کومه عدلی یا جرمی قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یوه له درکسي وي کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانیستل یوه عادي مسئله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2009 کال د مارچ پر 9مه د ایران له کیش تفریحي ټاپو څخه د کتنې پر مهال اترې تم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل سوی، خو ایراني چارواکي وایي چې په دې اړه خبر نه لري. تهران یوازې دا منلی چې د دې هېواد انقلابي محکمې ملګرو ملتونو ته د لیونسن په اړه یوه خلاصه دوسیه اچولې ده. د ایران انقلابي محکمه معمولا هغه دوسیې څېړي چې تورونه یې د جاسوسۍ، قاچاق، ارتداد او د ایران د اسلامي رژیم د پرځولو پر مسئلو راڅرخي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چرواکي وایي وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمېر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې دي. د پولیسو ویاند کلیم قریشی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي په موړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت سم د لاسه چا نه دی منلی. پرون په بل پیښه کې د پنجاب ډیر غازی خان ته نږدې پر یو پوسټه د موټر سایکل سپرو وسلوالو په حمله کې څلور کسان وژل شول چې یو پکې پولیس، یو لاروی او دوه مشکوک وسلوال دي. وسلوالو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی یې پولیسو د درولو اشاره ورکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او کانقره له دغې معاملې لاس وانخلي، شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. رابرت اوبراین له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترکیه به د دغو بندیزونو اغیز احساس کړي. د اوبراین اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د ده په وینا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ به تصویب سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ناټو دغه دواړه متحدان د روسیې د هوایي مدافع ضد توغندیو سیستم اس 400 چې انقره له روسیې پیری سربیره د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ګډون پر یو لړ مسایلو په خپلو کې اختلاف سره لري. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هېواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمی نتایجو پر اساس یوهانیس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبری ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستوي کې د صدارت له څوکۍ لرې سوی په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشرۍ ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانیس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ماته هم مهمه ده. ما د نورمالې رومانیا لپاره رای ورکړه. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله لرم نن دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزی دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلي انتخابات به د نومبر پر 24مه وسی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده.
په لاره پسې عملیات چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتيږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان وایي چې د زورواکو په وړاندې به له رحم څخه کار نه اخیستل کیږي.
ټول پولیس ته په ننګرهار کې چې هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه
حکومت وایي که هوایی شرکتونه د ملکی هوایی چلند لخوا د ټیکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې ایران په بوشهر کې دویمه اټومي بټۍ جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر ورکوي. هغه ډلې چې په لومړي سر کې په همدې ولایت کې راوټوکېده او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد سوی د دې ډلې پر یوه مرکز راغورځولی و. آیا داعش ډله په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر حده ځپل سوی؟ په دې اړه نوریاس نوري راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز کې پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 15 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلی میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالو مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
ننګرهار تقریبا 50% د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی. یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تېر کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یوه مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بم هم غورځولی و. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم مووی. خوګیاڼي وویل چې د شنبه په ورځ هم د داعش 20 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې خپل ځان اعلان شوی خلافت نړیدلی، تیره میاشت په سوریه کې د ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کې دوه سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادېږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قوماندي او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سر له دې چې د بغدادي لمنځه تل د داعش پډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع زموږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتي چارو کتونکو خی دغه داله مختلفو لورو ورزوي. خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقته کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر دا په هیڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په هغه شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې دغه سرستي شبکه د افغانستان د خاورې څخه پاکه شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي، ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ځپل سوې ده. په ننګرهار کې مسؤلان وایي د ولایت په اکثرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف اوس هم پوځي عملیات دوام لري، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د امنیت د کمزوري یو علت په دې ولایت کې د پولیسو کم تشکیل دی. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي. روح الله انوري ورباندې راپور لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د نوی قومندان ډګروال ایمل نیزی د معرفی په غونډه کې وویل ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي او اوس یادو سیمو ته هر سړی تګ راتګ کولی شي. په یاد غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو دپاره پیل شوي عملیات ډیر بریالي دي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ننګرهار له ټولو وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول شوی دی. یو شمیر وړې ډلې پوشوي او هغوی د تسلیمېدو په حال کې دي او پاتې نورې چې فکر کوي نورو ولایتونو او سیمو ته تګ سره به ژوندي پاتې شي د هغوی خلاف به هم عملیات پیل شي او هلته به له منځه یوړل شي. خو د ننګرهار ولسونه او د ولایتي شورا استازي بیا وایي د مرکز جلال آباد په دننه او د ولایت په نورو برخو کې د امنیت کمزورتیا یو لامل هم د پولیسو د شمیر کموالی دی. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له وزیر وغوښتل چې د نورو وزیرانو په څیر دي یوازې ژمنې نه کوي بلکې دوی ته دي د پولیسو شمیر پوره کړي. د کورنیو چارو وزارت هم منی چې د پولیسو شمیر کم دی او دوی هم هڅه کوي چې دغه تعداد زیات کړي. د ننګرهار نوی امنیت قومندان ډګروال ایمل نیزی بیا ژمنه کوي چې په ولایت کې به د زورواکو او قانون ماتونکو مخه نیسي او قانون به پلی کوي.
د ننګرهار بالخصوص د جلال آباد یا زموږ ولسوالیو ادخاراتو امنیت چې تر کوم حده پورې متاثر باندې باندې پیږو کال ته اختطاف ده کال ته قتل ده کباغیز کې قاچاق بہت مخطر دی کو وغیرہ 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 ټول پولیس ہوتا چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم هر هغه قاتل هر هغه اختطافي په دې خلکو باندې هیڅ نه ورحم پکار نه ده.
د ننګرهار نوی امنیت قومندان په داسې حال کې په ننګرهار کې دنده پیل کوي چې د ولایت یو شمیر ولسوالۍ له داعش او نورو وسلوالو یو څه پاکې شوي. خو د جلال آباد ښار په دننه کې وخت ناوخت په پولیسو او عامو وګړو غلچکو او بمي بریدونو او د قانون څخه سرغړونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوایی چلند اداره وایي که هوایی شرکتونه د افغانستان د ملکي هوایی چلند لخوا د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. افغانان هم شکایت لري چې هوایی شرکتونه د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د مسافرو ستونزو او د الوتکو ستونزو ته په پام ټولو کورنیو پروازونو ته نوې بیې ټاکل شوې دي. د دغه ادارې بیان قاسم رحیمی د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه اقدام د مسافرو له شکایتونو وروسته شوی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره هر هغه شرکت چې له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر شرکت چې د هوایی چلند د ملکی ادارې له نرخنامې سرغړونه وکړي موږ د هغې کړندارې له مخې چې په دې برخه کې شته له سرغړونکي شرکت سره قانوني چلند کوو. نمایندګۍ او شرکتونه چې د ټکټ خرڅولو امتیاز لري او ټکټ په ګرانه بیه پلوري موږ اقدام کوو چې امتیاز یې سلب شي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو شبیر احمد او د هرات ولایت اوسیدونکو پرویز نظری د هوایی شرکتونو د پروازونو د ټیکټونو د بیساری پورته کېدو په اړه ازادي راډیو ته وایي هوایی شرکتونو د آزاد بازار او د لوی لارو د نامنې نه په استفادې سره د پروازونو د ټیکټونو بیې دوه برابر لوړې کړې دي.
قیمت ټیکټ تیاره د بدخشان
د الوتکې ټیکټ په ولایت کې ډیر پورته ده. سره له دې چې له بدخشان تر کابل نوی امریکایي ډالر ده، خو شرکتونه د آزاد بازار نه په استفاده په 130 ډالرو پلوري.
خدا اریانا افغان هوایی شرکت د خبرونو مسئول عبدالمتین فراست آزادی راډیو ته وویل دغه شرکت په ټول هیواد کې د هوایی چلند ریاست له نرخنامه سره سم خپل ټیکټونه پلوري.
زموږ رسمي دفترونه په ټول هیواد کې د هوایی چلند له نرخنامه سره سم ټیکټونه پلوري، خو څوک چې په بازار کې له دوهم او دریم لاس څخه اخلي ممکن ګران وي.
د ملکی هوایی چلند د ادارې د بیان د معلوماتو پر بنسټ د نوې نرخنامې په ټاکلو کې د شرکتونو اقتصادي وضعیت او د مسافرو ستونزې په پام کې نیول شوي دي. د قاسم رحیمی په خبره کوم مسافر چې له هوایی شرکتونو شکایت لري کولی شي دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي.
هر هیوادوال چې شکایت لري کولی شي د هوایی چلند ادارې ته راشي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي.
د ملکی هوایی چلند اداره دا هم وای چې دغه تصمیم د اریانا او کامیر د هوایی شرکتونو د استازیو په موجودیت او د هوایی شرکتونو د عملیاتي لګښتونو په پام کې نیولو سره نیول شوی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پریکړې له مخې باید د 1844 محلونو رای بیا شمیرل سي. وای خو د انتخاباتو کمیسیون د 8000 محلونو رای بیا شمیري. کمیسیون وای په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له کبله په دې تړاو د ټولو پریکړو صلاحیت دواړو کمیسیونونو ته ورکول شوی دی. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون پریکړه کړې وه چې په 40 ولایتونو کې به د 1844 محلونو رای بیا شمیرل کیږي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون په 8215 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. دغه کار اوس یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوې تعدیل له کبله د رایو د بیا شمیرنې په تړاو په دې برخه کې واک دواړو کمیسیونونو ته ورکړل شوی دی. اوس هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دی چې آیا انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون چې 1844 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره مشخص کړي دي د همدې 8215 محلونو له ډلې دي یا نه؟ د یاد کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه کارګر:
اول ما 4 بار مکتوب روان
کردیم به کمیسیون. دوی تر د محلونو 4 مکتوبونه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استولي، خو له بده مرغه هغه محلونه چې مونږ د بیا شمیرنې لپاره پوښتنه کړي مونږ ته جواب نه دی راکړی چې څه وخت به بیا شمیرنه پیل کیږي. د انتخاباتو مخکنی قانون یوازې د شکایتونو کمیسیون ته اجازه ورکوله چې د هغه محلونو د بیا شمیرنې بهیر مشخص کړي چې اړتیا لیدل کیږي. خو د دې قانون په تعدیل سره وسط انتخاباتو کمیسیون هم کولای شي د شفافیت په هدف د رایو بیا شمیرنه وکړي. د انتخاباتو کمیسیون د هغه محلونو د شمیر د زیاتېدو دلیل چې بیا شمیرنه پکې کیږي شفافیت په ګوته کوي. د دغه کمیسیون وین علي افتخاري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: د یوې تخنیکي موندنې ښیي چې ځینو محلونو بایومیټریک درلودو خو د نتایجو فورم یې نه درلود. د بایومیټریک دستګاه او حافظه یې نه درلوده. دستګاه او معلومات په کامل ډول نه دي اخیستي یا تکرار شوي. له همدې امله د تخنیکي ټیم او د کمیسیون رهبري پریکړه وکړه چې د دغه محلونو رای بیا وشمیرل شي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ټولو جنجالونو سره سره بیا هم کمیسیون شمن دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اعلان شوې نیټې سره سم د عقرب په 30مه اعلان کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د نتایجو اعلان هسې هم ځنډېدلی، ښاغلي عبدالله په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې خپل نظران یې په یو اړخیز ډول د رایو د شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه ایستلي دي. واشنگتن پوست د ښاغلي عبدالله هغه خبرې راخیستې دي چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظران حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي. ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی شریک دی په انتخاباتو کې د ولسمشر اصلي سیال هم دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر غنی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه خپل نظران نه دي ایستلي، خو ځینو نورو کاندیدانو هم د دې پروسې په اړه مایوسي ښودلې. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه ترسره شول، خو د نتایجو اعلان یې د تورونو، اختلافونو او تخنیکي ستونزو له کبله څو ځلې ځنډېدلی دی. د اوسنی مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان شي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عبدالله عبدالله دا اقدام د تلې د شپږمې پر انتخاباتو چې هسې هم د خلکو د ګډون کچه پکې ډېره کمه وه او د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ له دوامداره ناندریو ډکه وه، د ابهام یوه نوې پرده غوړولې. د ډیلی میل مطلب زیاتوي عبدالله چې په تیرو دوو انتخاباتو کې هم ناکام ګډون کړی وو او د خپل سیاسي بقا لپاره هڅه کوي، په وار وار د سلګونه زره رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي تمه وه چې د افغانستان په ځوانه ډیموکراسۍ کې به د 1998 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو پخوانیو هغو پاک وي، ځکه بایومتریک دستګاوې چې یو جرمني شرکت چمتو کړې وي د دوه ځلي رایو د استعمال مخه نیولی شي. ډیلی میل په پای کې لیکي چې د انتخاباتو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو په څیر د بحران پر لور ولاړ شي.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو په داسل کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوي مرحله ته داخله شوی، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټې د جوړولو کار پیل کړ. دغه تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي، ایرانی چارواکي په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید ظرفیت زر میگا واټه بولي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمي بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. په دغه پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړېږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون د دې هېواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انځارل کېږي. تهران وای د بوشهر دوم اټومي بټۍ او دریم ریاکتور به چې د جوړولو پلان ترتیب شوی، هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټه برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر یې له دولتي ټلویزیون خپرېدل، وویل اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازې له 11 میلیون بیرل تیلو سره چې ارزښت په کال کې 600 میلیون ډالر کېږي برابره ده. صالحی اتمی صنعت ده قدرت سرچینه و بلالا ویول
صنعت هستی می تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داس حال کې په بوشهر کې د دوهمي اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنگټن د 2013 کال په مې کې له دغه تړونه ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه و چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
د حقیر په نامه اوریدونکي د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي، تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسله ول طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلمي تندر لیکلي، له لوړ پوړو مقاماتو غوښتنه لرو چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو مشکلاتو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي.
جعفری لیکلی کې د انتخاباتو پر سر لانجه شروع سي ولس به زیانمن سي. مولوي محمد ابراهيم له کندهار نه لیکي څومره چې د انتخاباتو نتیجې ځنډیږي هغومره به دغه پروسه د بحران خوا ته ځي. نور باید نتیجه اعلان سي. خپلواک صافی د لغمان د عالیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه سم د بسوګۍ واده جوړ سوی دی. محمد خان خیاط د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي چې د لشکرګاه او چنجیر ترمنځ سړک څو ځایه مات سوی دی. مسؤول کسان دې دغه سړک جوړ کړي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاکور څخه لیکلي دلته د زنانو دپاره د تفریح ځایونه ټول د زورواکو لخوا لاندې سوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه دا خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په ښارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا په نسبت زیات سوي. په جوزجان کې د لومړي ځل لپاره له طبیعي ګازو د 24 میګاواټ برېښنا د تولید دستګاه پرون په فعالیت پیل وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقات فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې تریتم سوی دوسیه پرانستل سوې ده. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو ویاند وایي چې په مړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او که انقره له دې معاملې لاس وانخلي ښایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. د البانیا، شمالي مقدونیا او سربیا صدر اعظمانو ژمنه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د تولیداتو د لیږد رالیږد او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کېدو به په خپلو کې همکاري کوي. په رومانیا کې د انتخاباتو د نوي فیصده مرکزونو د شمیرل سویو رایو له مخې ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پیل سي د انصاف پلټ کې پروګرام سره ورو
د انصاف پلټ کې یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې ځای کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا له ولایت نه د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي چې د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمیولا او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونه واوري.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دسه ده؟
نوم مې سمي الله ده.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دسه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مکه دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده کنه دا زه په 1915 کال کې زخمی شوی یم. په 1915 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1915 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده. دا د ما د معلولیت او وروسته سوا دا نو د غیر داسې زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته مهغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمی شوی یې؟
وروره زه د سړک د غاړې مین داسې الوتی زه خپله مکتب ته په لاره وم تقریبا پیزو وخت کې ما عمر چې و تلس کال و مکتب ته پلاره و ما چې بم چاودنه وکړله زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې نو دغه ستونزه وه موږ ته اوس د مالیات کارت نه جوړېږي جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل
دا چا تصدیق کړی دی بعضې ادارو تصدیق کړی هغه فورمې مورمې د خلاصې کړي
بلې وروره دغه د شاده او محلي وراثت نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي دا به اسناد دلته جوړوي اول به ورشي دغلته به بیا پورمې در کړي امنیت ته بلاړ شي امنیت پورمې در کړي دغسې خو مستوفیت ته ځي نورو جوې ته ځي دا ټول کار مې خلاص کړی ده
اوس څه شی پاتې دی
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما دوروي کار نه راته کوي
تا ویل د پکتیا د ولایت نه
بالکل د پکتیا ولایت نه بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه هلته د مراجعه کړې
بالې وروره دا د شهدا معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې دا هر وخت پنځمه لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي
په سترګو څه وینې کمزاره که نه
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده په دې باندې خو یو څومره وینم ځکه چې دا چرې خوړلې وې او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه داسې سم شی نه ښکاري لږ لږ پې ښکاري
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي
یاره که درته ووایم وروره ما غوندې نور خلک هم شته دي خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې بیخي وینه وړلې ځینو را واخیستلې ستاسې واسطې لرلې که نه پیسې یې تېرې کړې بل کار وکړه هغه د هغو کار سوی ده زموږ د څوک چې څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي د هغو کار نه ده سوی
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي شلمه ورځ باندې زه ورغلم کار راته ونه کړ راته وویلې چې دا د کابل نه هیات نه دی راغلی کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا معلولینو ته
هغو څه وویلې درته
هغو ته زه ورغلم هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي موږ بیا هیات راسته وو هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم هغه د مهدینو شهدا وو رئیس وو دا بدل شوی وو سرپرست رئیس وو نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم خو ټیم تېر شو تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه دی راته سوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کښې خو هغه پسې وکړله منډې را منډې چې وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دغه د اوس اته نوي کال ده د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی دومره وخت یې ووت تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي
مشکل د څومره دی مشکل د زیات دی اقتصادي مشکل د څنګه دی
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي ځکه چې زه په خپله معیوب یم معیوب به کوم کار وکولی شي زه په خپله دومره علم نه لرم درس مې ډېر نه دی ویلی او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپلو ممګانو چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشهدا معلم ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه جناب فضلی صاحب د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مې اخیستي او کتابچې مې په لاس لري لیکن څو کاله کېږي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله سږ کال دیارلس سوه اته نویم کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګی رامنځته شوې موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارده افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي راتون کی دو میاشتو کی با هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارد افغانۍ شهیدان او وارثین او مالیت لرونکو وګړو ته ورسې.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامات
اوسئ. سلام.
د انصاف پلټ کې
درنو اوریدونکو و موریدل چې د پکتیا ولایت یو معلول سمې ولا ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري خو څو کال کېږي چې د معلولیت میاشتنی حقوق نه دی اخیستي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه چې په پام کې وه ډېره برخه یې د مالیې وزارت اجرا کړې او په لومړي سر کې به د هېواد پنځه اویا فیصدو معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسېږي او د پنځه فیصدو نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبازار سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي، او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتر استول دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسې پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله دا ده چې کله تاسې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسې ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسې ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې زه ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
کندهار په ولایت کې اوس په مرکزي زندان کې بندي یم، زما لمنه چې زما تر کورنۍ پورې ورسېږي. والسلام ومن الله توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبركم بزعب الله ولاية الزخرة شمنزول ورسالي الزخرة شالخير ولكل الزخرة خبر بجدنا دلته مش موجود ولسالي كيف بدي اغرق كيف باشتنا برتوائي بدي اغرق كيف مستلعي وشا وزمي ده گوری چائے پیغام آزادی السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام آزادی رادیو کارکونکو، پیغام د تفریدم وارث سره خیر انده حشد ساز نه عدل تا یو کس دا دی او د رحیم په نامه باندې نوای چې د پلار نوم یې او د لاجان دا تقریبا دا د فنزي استقلال دا د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري، نو په دې شماره د اړیکه ونیسي 0 9 1 1 0 0.
بیا هم شماره تکراروم چې 0302210000. نو هر چا کا عبدالرحیم وروري هغه نو زما د شمارې د جنګ کې نو نور رښتمنه نشم وارث ته رحیم نه خوښه.
سلام علیکم، زه محمد نبی یم، فراه ولایت ته. ما ورور ابراهیم جان چې دا اولس کال کېږي چې د کوره په دغه راکه دی، چې هیڅ معلومات نشته، نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټلیفون شمېره نه ده ویلې په هغه پروګرام کې. نو که چېرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې پرې ایښی و، نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، خپل د ټلیفون شمېره دې پرېږدي، یا دې مستقیم زما سره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمېره ده 011 99 دېرش، د 011 99 99 دېرش. نو محمد ابراهیم دا اولس کاله کېږي چې زموږ څه ډېر ورځ دی، موږ سړک نه لرو، د فراه ولایت اوسېدونکی دی، د بالابلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عیب دی، زما نوم محمد نبی دی، زه مشر زوی یم. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالرازق خرمانی یم، د وایمه ولایت د واشیر ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې ده. زه پیغام پرېږدم په واشیر کې، دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا دا لس کاله به کېږي چې زه دی سړی دی چې په دغه واشیر ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي، چې داوس نومېږي، خو په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. 0001 0002 0819.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جنت ګل کبال د فراه ولایت خاشپیز ولسوالۍ د خوسته کې اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی، ورک دی، د لونګ په نامه، د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولی، خو موږ هغه نمبر ونه نیوی. نو دغه زما نمبر که چیرې چې هغه سړي ته ورکوي، یا که معلومات مو څه و چې 500 رواني جایزه لري، او دغه نفر چې ورک دی لونګ نومېږي، په تندي کې شین خال دی، د حاجي خیرام زوی دی، ورور یې عبدالرحمان نومېږي، یو قدس نومېږي، یو پیدا محمد نومېږي، یو جنت ګل نومېږي، اکا خیل دی، حاجی بو دی، حاجی رحمان دی، شاه نظر دی، عبدالستار استاد دی، حاجی رحمان دی. نو که موږ ته معلومات راکړي نو ډېر به خوشحاله شو. دعاګانې کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به راسو دوهمې برخې ته، چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپروو چې تاسې په خپلو ورکه پسې ګرځئ. په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم، زما یو زوای ورک ده، تقریبا اولس کاله عمر یې ده، ګونګ ده، په غوږو کوم ده، ګونګ ده، سره یې خېله ده، دا ستوري جوني دي، شنې غونته جوني دي، سره یې خېله ده. چېرته چا چېرته توسي خواهش کوم چې توسي ته چېرته معلومات وشو، د ایلان په خاطر سره مو ته معلومات راکړو. بیا مو هغه د لمبر 0 00 3 دریتیا شپږتیا اوونه دي، دای مو لمبر د وسلام.
السلام علیکم، منیه د ولایت د غیثار ولسوالۍ. اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود، دا 12 کاله کېږي چې ورک دی، او د یوله چخړه ګوته کتلور شانی ده. هر سړی کې هم په دغه معلومات لري، د داود نانې په دغه شماره د موږ ته زنګ ووي. سپر و سپر چلور یو سپر دری دوا تنز و داود جمعه زوی دی دا عظیم و دا عبدال ورور دی دا دول اسکاله کی دی شورت کی بار چاہتے کیا پاتی پدا شماره تماس ہو لگو
اولو السلام علیکم السلام
علیکم زم احمد اللہ پیغام ظاہر دا ول ساتل سکاله کی چې نادر کسوی د خپل کور نه جدي ځو او چلے کی چاته پاتې په دا نمبر دی ماته زنګ وځه چې څه نه راو سی پرو سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتې سی پرو سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتې دا زما نمبر دی
مننه کی کرامات اول سلام د هلمند ولایت مرکز لشکرګافه د ټلیفون پر لیکه د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خجنل د کلي اوسېدونکي دي. تقریبا دوه کاله کېږي چې د خپله کوره نه در راکړې لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما دغه اورې یا د ده په اړه کوم دوست ما دغه اورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه خبر کې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0301 3 د ټلیفون بله شماره ده
0301 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې. په دغه لمبر ډېر زنګ ووهي، 0 2 0 2 0 2 0. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه شیرخان د لوګر ولایت خسر غږېږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار مینې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کښې نادرکه شوې ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یو پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما سره نمره لمبر نشته، بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی ما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وي، ډېره مهرباني. 0 5 5 8 6 0 دغه مهرباني وکړي. ننګرهار ولایت کښې او د سرخود په ولسوالۍ کښې نادرکه ده، او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی، 10 13 کاله عمر ده، عبدالله یې نوم ده. او دغه ما پیغام باید نه شي چې هر څوک اوري، یا مړه یا د زوم په حکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نوي موبایل نمبر باندې ما ته زنګ وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریاخا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د ازادي راډیو ټولو وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرېږدم د هلمند ولایت د لسترګاه ښار نه. زما یو دوست غریب چې له ډېرې د شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات زما اخلاقي سره په دغه شکاره خاري ته ونیسي. 0 0 0 0 9 5 2 سلام شمېره، او 0 5 3 9 5 0 بیچم شمېره، 0 0 0 5 0 9 1
و پنځه او دوه ډېر هلمن جمع چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت ولایت تجارتي کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومیږي، په مخې دانې هم ډېرې لږ لږې کې راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بیداره سره ده. هر چا ته بلوم پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه وم چې پروسه انداز ده
سلام علیکم، زه شفیق الله خبرې کوم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په فرانسه کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومیږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومیږي ولد عزیز، مجاهد نومیږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي، یو پاینده‌خان نومیږي، یو لباس نومیږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه، مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی وعلیکم پر هلون ولایت بولند سیم سره 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 پاری کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لا دی، د پلار نه ګل احمد دی، پنځل وسال عمر لري، تقریبا څلور نه چې کې وشنه درک سوې دی. که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مست زنګ وي. سپروا څلور پنځه شپږ سپر شمیره یو ځل بیا تکراروم. سپروا څلور پنځه شپږ سپر خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه چې زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام داری ورک کاسلز مازاغا وری د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی. تقریبا دا مې ستمه ده چې ورک دی د کور نه براک دی، ایران ته وشتي دی، ایران بیا نه دی راغلی. مې په ایران کې معلومات سره نه دلته معلومات سره شمس الله مې د پلان مې دا وجن دی شه، او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شریني د خپل شریني د لاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري، او موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي، ځکه چې کوړه څوک نه سره راځي. دا غدې وکړ پر دغه لاره هغه باندې شته. موږ شمیره دې چې پروا یو لږ او نه سره درې پنځه اوس نه سره وو پنځه او دا بل شمیره به چې پروا پنځه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمیره دی. سند دوه لږ سند شمیره دی موږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ
خپل ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.